پدی خبری ټولګه کې د یوناما د ماموریت غځیدل طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام هرکلای کړ، خو یادونه کړې چې یوناما د نړۍ خاص تجربه وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو اندېښنې د حماس او اسرائیلو د جګړې د پیل کېدو وروسته امریکایي اصل عربان او نور مسلمانان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري اثارو لیست افطار د یونسکو د کلتوري اثارو په لیست کې ثبت شوی دی. موخه دا ده چې د نړۍ خلک د اسلام د دین په فرایزو او اصولو خبر شي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار خدای نور ناصر په شمالي وزیرستان کې د چاودنې جزئیات شریکوي، او د پروګرام ملمو د خوست خوانه والی محمد حلیم فدایی دی چې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر غځېدو باور سره بحث ولرو. له دواړو څخه په مننه لمړی خبر د سیمې په اړه ده. شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په یو مرکز کې د درنې چاودنې خبر ورکړل شوی دی چې مرګ ژوبلی هم لرله. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب سلامونه. چاودنه په کومه سیمه کې دقیق څه وخت رامنځته شوې او څومره مرګ ژوبله لري؟ زه ستاسو غږ نه اورم. نو څه مې ربانی سه
تاسو زما غږ اوس
اورم. مې ربانی په خونه تکرار کوم که په پښتنه باندې پوي شو.
نه نه بل تاسو پښتنه ما وره ډېر مننه شکیب جان. د شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز په مرکز باندې د ډلېز ځان مرګ بریټ سوې دي. سهار وختي مهال سوې دي. تر اوسه پورې د پاکستانی پاوز له لوري چې کوم څه ویل سوې دي هغه وایي چې په دې کې د دوی د دوه افسرانو په شمول و سرتیري وجل سوې دي، او شپاج بریدګری هم وجری دی د پاولز د ایدا ده. د ځای الته خلکو په خبره سهار وختي مهال لمړی حالت د ډزو ژغونه اوریدل سو، او تر هغه وروسته بیا د زوروري چاودنې وسوي چې بیا تر څه وخت پورې د ډزي او چاودنې اوریدل کېدی. او حالت ځای عیني شاهدان وایي چې د څه وخت لپاره پاولز الته ګرځبنګي ځمې اعلان ک عملیات هم وکړه. خو د پاوز چې کوم خبر پانه د پخې دا ویل سي چې په دې کې لمړی دوی یو بریډ ناکام کړ. پاوز په خبره تر هغه وروسته وايي یو چاودونکو ټوکو ډاک موټر وسلوالو په دې مرکز باندې ورننه بس، او دا چاودونکو ټوکی وچول چې پخې کې پاکستانی پاوز په خبره د دوی د دوه افسرانو په شمول و سرتیري وجل سي دي. کوایه تر هغه وروسته په چړنیزو عملیاتو کې په وجه سرتیرو شپږ واړه بریدګر یا وسلوالو وشل. خو عیني شاهدان وایي چې هلته د شپږ واړه چې کوم بریدګر وو د شپږ واړه ځانمرګ بریدګر وو، او تر څه وخت پورې نه یوازې ډزې اورېد کېده بلکې د بیل بیل چاودنو ژغونه هم اورېد.
صحیح. آیا پته ده چې بریډ چا کړی ده؟
په رسمي ډول تر اوسه پورې دغه بریډ مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. البته وسوالو طالبانو ته نږدې په ټولنیزو رسنیو باندې دا غوې پانی چي دی، هغه وایي چې دغه د حافظ ګلبادر وسوال اړه ده چې وایي دغه بریډ تر سره کړی دی. البته رسنیو ته په رسمي توګه لا هم نه هم حافظ ګلبادر ډلې او نه هم ټي ټي پی طالبانو وسوالو دغه بریډ مسؤلیت قبول کړی.
خدای نور ناصر صاحب ډېر ډېر زیاته مننه سه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما ماموریت وغځاوه. دا ماموریت په داسې حال کې غځول کیږي چې په جنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پخواني جمهوریت استازي نصیر احمد اندیشه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په غوڅ اکثریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاو. طالبانو د یوناما د کاري مودې غځول ستایلی، خو اروپایي ټولنې او د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې څخه د اقدام کولو غوښتنه کړې.
د ډیر رای ورکونې پایلې داسې دي پریکلیک 15 مثبت رای واخیستلې د 28 پریکلیک مسوده د رای په اتفاق سره منزور شو.
طالبانو په افغانستان کې د یونامه د ماموریت لغزیدلو هرکلی کړي او له یونامه د افغانستان د خلکو د خاص تازي توپ کول غوښتنه کړي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې یو نامال نړۍ سره افغانستان ونښلوي او همداشان د افغانستان پرمختګونه لاسته راوړني او په افغانستان کې امنیت او ثبات نړۍ ته منعکس کړي تر څو په هغو هیوادونو کې چې اندېښنې لري یو عمومي ډاډ رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه اندېښنه ښودلې او ویلي دي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ممکن د جنسیت پر بنسټ په تبعیض بدل شي. هغه د یاد شورا په 1550 نسته کې لنړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی.
د طالبانو د نورو ژمنو ترڅنګ بشري حقوق ته هم درناوی نه ده کړی او خپل ژمنې نه دي پوره کړې. دا هغوی د فرمانونو کړنلارو اعلامیو او د لارښوونو له امله ښځې او نجونې په دې نه دي توانېدلي چې د خپلو حقوقونه کار واخلي.
له دې سره هممهاله اروپایي پارلمان یو شمېر غړیو هیوادونو هم افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دغه پارلمان څخه یې افغانستان کې د بشري حقونو څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې.
دا چې په افغانستان کې د ځوانو نجونو د زده کړو اساسي حق په یو خطرناک عمل بدلیږي د هزاره مېرمنو لپاره د دوی توکم د زور زیاتی یو بل لامل دی. دوی د شوزو په توګه له پخوا د ځپلو سره مخ دي. موږ باید دغه جنسي اپارټایډ معلوماتو ته اجازه ورنکړو. تاریخ به زموږ په اړه په دې بنسټ چې موږ څه کوو قضاوت وکړي نه په دې بنسټ چې موږ څه وایو.
شنون که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودي غزیدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي.
زه فکر کوم د یونامه ماموریت د افغانستان لپاره ډیر اړین او ضروری دی او دغه یو وزینی وسیله ده کوم چې ملګری ملتونه د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په یو ارتباط کې ساتل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ موده په داسې حال کې غزيږي چې ملګری ملتونه له څه مودې راهیسې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په اړه غور کوي. احمد الله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د غزیدو په اړه د سیاسي چارو د شنونکو او د خوست د پخوانی والی محمد حلیم فدای سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره عملګره شوه. د فدای صاحب سلامونه، جوړ په خیر. دغه د امنیت شورا د یوناما ماموریت د یو بل کار لپاره هم وغځو، طالبانو ترې توت هرکلی کړی دی، غوښتنې هم لري چې وروسته ورته راځو. اما پوښتنه دا ده چې په دې کال کې به د یوناما هغه غټ اجنډا څه وي؟
تاسو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونه په افغانستان کې له 8 کلونو راهیسې ماموریت لري او بیا یوناما له 2020 کال نه دلته دی سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپل دفتر پرانس او دا د دوی هغه اصلي او کلیدي ماموریت دی. په اوس وخت کې چې کله په افغانستان کې یو ملي مشروع حکومت نشته او یو د دولت ملت هلته وجود لري، په دغه یو حالت کې چې افغانستان له نړۍ نه هم منزوي دی، د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما نقش نور هم ډیر حیاتي دی. خو په دې شرط چې هغوی هغه څه چې دوی منډیټ دی چې هغه سوله او ثبات دی هغې ته پیغې باندې تمرکز کې او هغه خپل لومړیتوب وګرځوي. ځکه چې په افغانستان کې
ملګرو ملتونو خو فدای صاحب ملګرو ملتونو خپل هڅه وکړلې په دوحا کې دوه غونډې وکړې، اعلامیه خو داسې روانې دي چې حساب نشته. اما طالبان وایي چې یو څه مسلې دي چې تر اوسه پورې حل شوې نه دي. ستاسو په باور د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ لاینحل مسلې شته چې تر اوسه پورې حل شوې نه دي؟
طالبانو زه فکر کوم اساسي مشکل دا دی چې دوی ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي او یو انحصاري او یو داسې حکومت یې رامنځته کړی دی چې هغه له یو قشر چې ملا ده بل هیڅ قشر په دې کې ګډون نه لري. په افغانستان کې 9 قشرونه دي او تاسو ګورئ چې د میرمنو بشري حقونو، د نجونو د تعلیم، د بیان د ازادۍ او څومره چې نور انساني حقونه دي دا ټول نه یوازې چې دا یې منع کړي دي بلکې که څوک په دې اړه باندې غږ اوچتوي هغه بندیانوي. تاسو ولیدل د نجونو د تعلیم په اړه باندې ډېر کسان بندیان کړ. نو دغسې یو ډله چې په هیڅ انساني ارزښتونو باندې باورمن نه وي نو دا به ډېره مشکله وي چې دا خبری نتیجه ورکی تر هغه پورې چې ملګری ملتونه له هغو ټولو سیاسي مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو اجنډا خپل لومړیتوب وټاکي. ځکه د افغانستان مشکل سیاسي دی. که دا مشکل حل سي زه فکر کوم بالاخره دا یو ارخص جامع ټول منلي او ټول شموله حکومت ته لار هواروي.
د افغانستان مشکل تاسو سیاسي بولئ اکثر په همدې نظر باندې دي. ملګرو ملتونو ډیره هڅه وکړل چې د دوه په ورستۍ غونډه کې د ځانګړي استاد په ټاکلو باندې هوکړه وشي اما ونه توانېدل. فکر کوي چې سکل د یوناما د ماموریت په غزیدو سره به د ملګرو ملتونو یو خاص هدف او دنده دا وي چې ځانګړی استاد بل اخر وټاکل شي. آیا دوی په دې باندې بریالي شي؟
زه فکر کوم چې د ځانګړي استاد ټاکل دا باید یوازې د طالبانو د خوښۍ په نظر کې نیولو سره نه وي بلکې د افغانستان د ولس د ارزوګانو په تناظر کې ملګري ملتونه دغه استاد وټاکي او د هغوی غوښتنې هغه پکې منعکس شي. ځکه موږ دوحه مخکېنی کنفرانسونه مهم ولیدل او اوسني مهم ولیدل تر څو چې یو معنادار غونډه او بحث ایجاد نشي او بیا د دې لپاره داسې یو مستقل بې طرفه استازی چې هغه نه یوازې له طالبانو سره بلکې له ټولو دخیلو اړخونو سره هغوی چې د طالبانو مخالف هم دي د هغو نظر هم په دې کې دخیل دغه په هغه صورت کې بیا دغه خبري او دغه
بحثونه نتیجه ورکوي. صحیح. یو بل مسله هم د سچې نړیواله ټولنه له طالبان څخه وختنه لري. په خاص ډول ملګری ملتونه طالبان هم د ملګرو ملتونو نه یو څه وختنه لري. د متقی پلی کې یو څه وختنه چې د دوه د غونډې په اړه مطرح شوی تاسیتمن تر خبر استي اما یو غټه وختنه د طالبانو داده چې ملګری ملتونه د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورکي او له تور لسخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري کی فکر کوي چې په دې برخه کې د معاملې لپاره فرصت شته څو دغه کشاله هم ختم شي او دغه سیاسي جنجال چې تاسو په حلاره باندې ټینګار کوي دا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي.
چکه کومه چې د ملګرو ملتونو څوکۍ او همدارنګه د طالبانو مشروعیت او رسمیت هغه یوازینی د فشار وسیله ده چې طالبان ټول هغه انساني او بشري حقونو ته غاړه کیږي. نو دا څوکۍ دی یوازې هغه ملي منتخب مشروع حکومت استازي ته وسپارل شي، نه د یوې ډلې چې اوس په افغانستان کې په زور باندې قابزه شوې ده او ټول واقع منحصر کړی هغوی ته اوس پاره شو. دا به د افغانستان د ملت په حق کې جفاوي، ځکه هلته باید د یوې ډلې استازی نه وي، هلته باید د افغانستان د ملت او د داسې یو دولت او نظام چې هغه د همدغه ملت منتخب استازی وي د هغوی ارزوګانې منعکس کړي هغوی ته اوس پاره شي.
ډیر زیاته مننه کوم جناب فدایی صاحب د خوست پخوانی والی او د سیاسي چارو شنونکو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ صاحب. ډیر
مننه. کورم
آباد. خیر اوسئ. پلازمینه کابل ته چیرمه د بې ځای شویو کډوالو په یو کم کې خلک یوې مړې ډوډۍ او د دوی مړې ډوډۍ د مندلو او په ژمي کې د خپل سرپناه او د توت ساتلو په لټه کې دي. په بوتخا کې څناسه اتیا کورنۍ په کم کې اړه ولیدي. یو شمیر هغه کسان هم دلته شته چې تازه د پاکستان نه ایستل شوی دي.
پلان بې کار دی او کور کې څنګه لري او سیب کاغذ وسوځو ما سپین راځو او کین کې وسیږو او څنګه لري او موږ کوم سره کوم کښ موږ بې کار یو څنګه لرو وسیږو یو بوجې کاغذ نه راوړو ما سپینه پورې پلان مړ دی به وسی
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته مرسته رسون کې درې هڅه کوي چې خلکو ته خواړه او د تعلیم او روغتیایي خدماتو زمينه برابر کړي. دلته په امریکا کې د امریکا ولسمشر وایي چې په هیواد کې د اسلام څخه ویره یا کرکه نشته، اما په امریکا کې میشت یو شمیر مسلمانان اندېښنه لري. دا چې د اندېښنې څه دي؟ تر یو لاندې د مې وروسته د دې خبرونې په لړ کې اورو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خرابه لاست روسو نړیوالو مسایلو ته په پایل کې څو لاند خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په اوکراین تور ولاګاوه چې د هغه هیواد د جمهور ریاست د ټاکنو د ګډوډولو هڅه کوي. پوتین ویلي چې مسکو به کیف ته د خپل بریدونو په خاطر سزا ورکړي. اټکل کیږي چې پوتین به بیا د شپږو کالو لپاره د روسیې ولسمشر وي. د ټاکنو لومړی درې ورځې له خندونو ډکې وي. په ستونزو کې انټرنیټي بریدونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د روسیې هغه اقدام غندلی چې له مخې مسکو د اوکراین په اشغالي سیمو کې هم ټاکنې کړې دي. په روسیه کې یو سر 14 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. مسکو وایي چې په دې کې د اوکراین نه د نیول شویو سیمو خلک هم شامل دي. اوکراین په دې سیمو کې د ټاکنو ترسره کول غیر قانوني بلل دي. په هایټی کې د صوبات د نشټون په اړه د ناهیلو په دوام د غیوات پلازمینه پورتوپرنس د جمعې په ورځ د نارومیو او تاوتریخوالو شاهد او ګڼ سړکونه تړل شوي وو. که څه هم د یاد هیواد لومړي وزیر ویلي چې له خپل مقام څخه به استعفا وکړي، خو د هایټي خلک وایي چې لا هم له مشکلاتو سره مخ دي او پر ټولو سیاستوالو غږ کوي چې هیواد ته ثبات راستون کړي. په پراخو وسلو سنبالو جګړه مارانو د هایټي د پلازمینې ډېرې برخې نیولې دي او د بشري حقونو ډلو د پراخو وژنو برمته کېدو او جنسي تاوتریخوالو خبر ورکړی دی. د غزې په مرکز کې د بيزای شو یو خلکو په یو کم کې د اسرایلی پوځیانو په بمباریو کې د شنبې په ورځ یو کور ویجاړ شو چې پکې نږدې شل تنه وژل شوي دي. روغتون د معلوماتو لمخې قربانیانو کې تر ډېره خزي او ماشومان شامل دي. خبر زیاتوي چې په پیښه کې نیم نس کسان وژل شوي دي، نه هم ماشومان او 15 خزي د درمنن لپاره په غزه کې د الاقصی روغتون ته انتقال شوي دي. د اسوسییټډ خبری اژانس خبريال جنازې په خپل سترګو لیدلې او ویلي چې خلک خاورو ته د جنازو د سپارول لپاره تابعان شي. پر اسرائیل د اکتوبر په ومه د حماس لبریت او په غزه د اسرائیل د جګړې راپدې خو د عربی الاصل امریکایانو او امریکا کې مشت مسلمانانو ترمنځ د غچ اخیستلو په اړه ویره خبره شوې ده. پرون د جمعې په ورځ د اسلام څخه د ویره یا اسلاموفوبیا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په هیواد کې د اسلام څخه کرکه ځای نه لري.
د یو کور څښتن د 13 اکتوبر په میاشت کې شپکلن فلسطینی نژاد امریکایي کوچنۍ چې لخپل مور سره اوسېدلو د چاخو په وارونو سره ووژلو. په دغه جرم باندې تورن شخص پر کرکه ولاړ جرم د تور سره مخ دی. په نوامبر میاشت کې په ورمانتي حالت کې د پوانتون پر دریو زده کوونکو چې په عربي ژبه خبرې کولې او عربي لباس یې اغوستی و ډزې وشوې. په دغو دریو کسانو کې یو فلسطینی نژاد امریکایي و چې اوس معیوب شوی دی. دا ډول پیخو عرب نژاد امریکایان منځوي کړي.
دا د سپتمبر د 11 سره ورته حالت دی. هماغه ډول ویره، خطر، تشویش او ورختای ده. مونږ تل څنډې ته یو، مونږ تل ویریږو، مونږ سره تل دا ویره وي چې مونږ به په نښه شو او یا به پر مونږ د یو بلې پیخې تور ولګول شي.
د عرب نژاد مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د ترسره شویو بریدونو په اړه د امریکا د فدرالي څیړنو د ادارې ای بی آی احصایه نشته، خو د امریکا د اسلامي اړیکو شورا او د خلکو د تورونو پر وړاندې د مبارزې سازمان د اکتوبر له اوومې د زیاتو دغو ډول بریدونو په اړه شمېرې راټولې کړې دي.
فلسطینیان په یو ډول ترهګر ګڼل کیږي، له دې امله که هر څوک له فلسطینیانو په اړه احساسات لري هغه د دوی لپاره یو ترهګر دی. موږ ته دا اجازه نشته چې موږ د عادي انسانانو په څیر خپل احساسات په ډاګه کړو. موږ ته د ترهګرو سره د خواخوږي لرونکو په سترګه کتل کیږي او موږ سره غیر انساني چلند کیږي.
فلسطینی نژاد امریکایی آدم ابو سلا د خپل دودیز چلتار په اړه ډیر فکر کوي. دا چلتار ته د فلسطینیانو سره د همدردی په سترګه کتل کیږي.
آیا دا د ډیر زخ لري؟ زه چې کله هغه ځایونو ته چې زیات ورسره بلد نه یم زم، زه له ځانه پوښتنه کوم، آیا زه دا دشمن په موټر کې پرېږدم؟ آیا زه یې له ځان سره یوسم؟ ځکه چې زه فلسطینی او مسلمان یم.
لدې سره سره چې د اکتوبر له اومې را په دې خوا د بریدونو د هدف ګرځېدو ویره زیاته شوې ده، سمارا لقمان وایي چې دا حالت نوی نه دی. د سپتمبر له 11 را په دې خوا پر نړیوال سوداګریز مرکز له بریدونو وروسته دغه ډول ویره موجوده ده.
زما په دې شکلان ژوند کې زه تل دا چلتار په سر کوم. کله چې زه بل ایالت ته ولاړم زه ډېره ویرېدلم او ما دا چلتار په سر کول پریښودل.
اوس په ملي کچه ځینې مطبوعاتو داسې انځورونه خپاره کړي دي چې عرب یې د ځناورو سره مشابه کړي دي. دغو مطبوعاتو د مشیګن ایالت د دیار برن سیمه چې زیاتره پکې میشتې د عربي امریکایانو د جهادي پلازمینې په نوم یادوي.
زه فکر کوم خلکو ته د دې اجازه ورکړ شوې چې د عربو پر وړاندې بده ژبه وکاروي. زه فکر کوم د دوی د دې سره چې د عربو پر وړاندې توکمیز چلند وکړي کومه ناسمه خبره نه ده. تاسې تاوتریخوالی توجیه کوئ، تاسې د خلکو پر وړاندې کرکه توجیه کوئ او تاسې دوی له خطر سره مخ کوئ. تاسې دوی د ځناورو سره مشابه ګڼئ. د دې معنا دا ده چې تاسې دوی ته د انسانانو په سترګه نه ګورئ.
د مارچ پر لسمه د روژې دراتلو په مناسبت امریکا ولسمشر جو بایدن د مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د کرکې د بیا را پیدا کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل اداره یې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې او د منځوي شویو عرب نژاده امریکایانو پر وړاندې د تبعیض د راکمولو لپاره په تګلارې جوړولو بوخته ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د شنونکو په وینا روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین د خپل يرغل راهیسې د لویدیز پر ضد خپل د جاسوسي عملیات بیا پیل کړي دي. هنری ریجول له لندن څخه راپور لري چې تاسو اوس پښتو ژباړه وایي.
د روسیې د چورلکی پیلوټ ماکسیم کوزینوف د 2023 کال د اگست میاشت کې د روسیې سره وفاداری ختمه کړه او اوکراین ته لاړو. هلتنه هغه هسپانیې ته لاړو او په جالي هویتې نوې ژوند پیل کړو. تیره میاشت د کوزینوف مړې د هسپانیې په جنوب کې په یو پارکینګ کې وموندلې شو. روسیې د دې وجنې پړه نه ده منلې، خو د مسکو د بهرنو استخباراتو رئیس کوزینوف د انحراف لپاره دا یو اخلاقي مړې وبلو. شنون کې وای چې دا وجنه د دې روسي بیلګې ده چې کله نه په اوکراین باندې د روسیې د بشپړ بریدونو وروسته اروپا کې د کرملین سلګونه شکمن جاسوسان وویستلې شو، نو د روسیې استخباراتي عملیات بیا طاقتور شوي.
اروپایانو د امنیت احساس کاوه چې اوس د روسیې جاسوسان شتون نه لري او د دوی ورتیاوې د پام وړ کمې شوې دي. خصوصاً زراده چې دوی ندی هغوی تر بل هر وخت ډیر ځواکمن دي.
د فرانسوي استخباراتي ادارې د روسي په ملاتړ د هغه کمپاین په اړه پلټنې کوي چې هدف یې په جون کې د اروپا په انتخاباتو کې لاسوهنه ده. فرانسوي تیر میاشت خبرداري ورکړې چې اروپا د روسي خوا د معلوماتي برید لاندې ده.
دوی اوس هم په اروپا کې د استخباراتو په عملیاتو کې په میلیاردو پانګونه کوي. د وړتیا او پراختیا چې په ټاکنو کې د لاسوهنې لپاره ډیزاین شوی د لګښتونو په ګډون د مختلفو ټولنیزو توکمیزو مذهبي ډلو بنسټپاله په میلیاردونو ډالره په سیاسي ډلو پانګونه کول. تاسو پوهیږئ چې څوک واقعا حتی واک ته رسیدلی شي.
شنون کې وایي چې مسکو په زیاتېدونکي توګه للري عملیات کوي او د خپل عملیاتو د ترسره کیدو لپاره د غیر روسي ډلو یا پټو ملګرو په ګډون د منظمو مجرمینو او سیاسي او سوداګریز حلقو بهرنو اتباعونه کار اخلي. شناز نفیس، امریکا غگ، واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
آذربایجان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه یې غوښتي دي چې د مسلمانانو افطار په رسمیت وپیژني او د لرغونو آثارو په لست کې درج کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د آذربایجان په پایتخت باکو کې د روژې د ماښام اذان سره خلک د جمعتونو په لور روانېږي. د آذربایجان دینی عالمان وایي چې د روژې ماتي وخت په ټوله نړۍ کې مسلمانان په احساس او عقیدې سره لمانځي او ټول پکې د اسلامي ورورولۍ احساس کوي.
اسلامه ګوره اوروش تطمش پر انسان په چمه
د اسلامي خونو په اساس یو روژدار مسلمان نه وځي له خوراک څخه نه ځان وساتي بلکې دغه ټولو کړنو څخه هم ځان خوندي وساتي چې ناروا بلل شوی او د هیچا زړه بدوایي او سپکاوی هم ونه کړی.
د 2023 کال په پای کې روژه ماتي د یونسکو لخوا د بشر د ناملموس او فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شو. دا غوښتنه ترکیه، ایران، پاکستان او آذربایجان په شریکه وړاندې کړې ده.
هر ال رمضان په دفعه انر
دروژه میا هر کال د یو نوې مفکورې سره منځل کیږي. دروژه اصل مقصد د انسان اصلاح، د انسان د ځان غوښتنې، غرور نه، عاجزۍ او خاکساری ته مایل کوي.
دینی عالم آغا حاجی بلی د یونسکو لخوا اسلامي ارزښتونه د یو ځل بیا پام اړولو لامل مننه کوي. هغه وایي لدې لارې کې دا شی هغه په میلیونونو کسان چې په نړۍ کې په دې اړه په څه نه پوهیږي د دې غوره کلتور په اړه به یو څه زده کړي. د دې په شان رستورانونه د روژه ماتي لپاره بیلابیل خواړه برابروي، خو روژه ماتي یوازې د ډوډۍ خوراک نه دی بلکې دا د کورنۍ او عزیزانو د راټولېدو غوره موقع ده.
هر ال اولدغه چې من بول د اورش تطرام
زه هر کال روژه نیسم او دا زما روغتیا ته هم ډیره ګټه کوي، نه یوازې بدني صحت بلکې رواني صحت مې هم ښه وي. ورسره د همدې میاشتې په برکت موږ خپل عزیزان او دوستان په یو دسترخوان سره وینو او خوشحاله چې یونسکو دې روژه ماتي ته د یو نړیوال میراث نوم ورکوي.
د باکو ښار د رستورانونو خاوند هم د دې میاشتې راتګ ته خوشحاله دی او وایي چې دا میاشت داسې وي لکه یو ملي میله چې وي.
دا شلم کال دی چې دلته رستوران لرم. زه ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د دعا لاسونه پورته کوم چې عبادتونه خدای قبول کړي. موږ دلته خلکو ته لومړی روژه ماتی او بیا وروسته نور خواړه هم تیاروو. موږ خلکو ته اوبه او خرما ورکوو او بیا ورپسې خپل عنعنوي خواړه ورته راوړو. دا زموږ د اسلام د پیغمبر له وخته هم دا دود روان دی.
د آذربایجان مسلمانان خوشاله دي چې د روژه ماتي اسلامي دود پر ډیر ژر په یو نړیوال میراث بدل شي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
ترنو دوستانو پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسيږي. کته سي غواړي چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولي د امریکا غک پښتو ویب پاڼه ته ورتلای شي. پته ده voa.pashto.com. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونې ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. لو څخه تقریبا نیم ساعت وروسته د امریکا غک د آشنا په رادیو خبرونه کې د دو میلمنو سره یو مهم بحث ده. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړي. په څو شیبو کې د امریکا غک دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه نجیبه خلیل ده. ملتیا وکړئ او هیله ده چې دری خبرونه هم تعقیب کړئ. اوس ما ته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې د خدای په امان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.